د افغانستان ولس مشر خلکو د ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د خبری ساعت موزه نوری است. نوری هر کلای کوم. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو او دغه راز د امنیتي لوړ پوړو چارواکو له وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د کندوز د وضعیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو، ستاسو نظرونه هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ یو ځل بیا هم وګوري. دوی پرون سره کتلي وو او پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو یوې ډلې په اسلام آباد باندې ټینګار کاوه چې دا کس له عمره کم و چې قتل یې کړی و، دا باید اعدام نه کړي.
بله شیبر صاحب، تاسو راسره اوسئ. خو لومړی به د افغانستان کورني مهم خبرونه واورو. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله باید اشد مجازات محکوم سي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د څلوېښت په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی د موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې به خبرې ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال یاد کړه.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم.
دی وایي زه غواړم ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې کندوز تر مدیریت لاندې دی. له دې درکه موږ باید دښمن ته دا اجازه ورنه کړو چې وحشت او دهشت رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویل چې د هغه وړاندوینه په حقیقت بدل سوی چې روان کال به د افغان ځواکونو لپاره لستونزو ډک کال وي. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د کندوز په جنګ کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی او امنیتي تدابیر پر خپل ځای وو. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله په اشد مجازات محکوم سي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ امنیتي چارواکي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د کندوز په اړه مشرانو جرګې ته ورغوښتې دي. هغه همدارنګه ویل چې د افغانستان حکومت هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ پر روانه جګړه کې د څلوېښت په شاوخوا کې داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چین ولسوال حاجي غالب که څه هم د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو زیاته کړه چې نن سهار درې بجې داعش په سیمه کې پر څو امنیتي پوستو هم حمله پیل کړه چې له مقامات سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس هم دوام لري او د افغان ځواکونو په ملاتړ تازه دمه سرتیري دغه ولسوالۍ ته رسېدلي او هم د داعش پر مورچلو هوایي حملې شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی بروند کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ خپلو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي څو د داعش د ځپلو لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاوروف روسیې تلویزیون ته نن دا خبرې وکړې. تر دې مخکې ولادیمیر پوتین او باراک اوباما د دوو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره غونډه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ له باراک اوباما سره تر کتو وروسته په نیویارک کې رسنیو ته وویل موږ له ولسمشر اوباما سره د سوریې د شخړې د هواري په باره کې په مجموعي ډول پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې او په ځانګړې توګه په دغه هېواد کې د تروریستي ډلو پر ضد جګړې په اړه وغږېدو. د روسیې او امریکا ولسمشرانو خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګټورې وبللې او ویې ویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې مشترک هدف د داعش وسلوالو ماتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر کرملین انتقاد کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، هغه ته وسلې ورکوي، الوتکې ورکوي او پوځي پرسونل ورکوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون وروسته دوه اړخیزه همکاري پراخه کړي. شي جین پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تېره ورځ وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شي جین پینګ په وینا خبر ورکوي چې د چین ولسمشر روحاني ته وویل کله چې اټومي تړون عملي تطبیق شي هغه وخت به ایران د بهرنیو همکاریو په برخه کې نور فرصت هم ترلاسه کړي او د چین او ایران اړیکې به نوري هم پراختیا ومومي. شي جین پینګ زیاته کړه چې چین د ایران د تیلو ستر پلورونکی دی او له ایران سره باید د انرژۍ او اقتصادي همکاریو برخو ته لومړی توپ ورکړي. په جولای میاشت کې د نړۍ پیاوړو هیوادو له ایران سره اټومي تړون وکړ چې د هغې له مخې به بندیزونه تدریجي له ایرانه لرې شي او ایران به په ځواب کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ یو بل ته لاس ورکړ. رویټرز اژانس د یو ایراني په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې دا ناببره پیښه تیره ورځ رامنځته شوه. دغه ایراني چارواکي وویل هیڅ پلان نه و او دا کار په څو ثانیو کې وشو چې دواړو له یو بل سره روغبړ وکړ. د ایران دولتي اژانس ارنا هم د یو ډیپلومات په وینا چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جواد ظریف ناڅاپه له اوباما سره مخامخ شو او دواړو سره روغ وکړ. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. که چیرته دا تایید شي دا به له 1990 میلادي کال را پدې خوا چې اسلامي انقلاب په ایران کې بریالی شوی لومړی ځل وي چې د امریکا ولسمشر د ایران له یوه ډیپلومات سره په لاس روغبړ کوي. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ ویل چې دا هلک چې کله جرم کاوه وړوکی و. پاکستاني چارواکو ویل چې انصار اقبال تیره ورځ په 14 د پنجاب په سرګودا زندان کې په دار ځوړند شو. انصار اقبال په 1996 کال کې په اعدام محکوم شوی و خو د هغه د مدافع وکیل ویل چې دی د جرم پر مهال 15 کلن و. په بریتانیا کې د بشري حقونو یوې میشتې ډلې ویلي دي چې د زوکړې د نیټې او د ښوونځي اسناد د اقبال تر اعدام مخکې محکمې ته سپارلي و خو هغې رد کړل او د حکم تر تنفیظ مخکې له ولسمشر مامون حسین څخه وغوښتل چې اقبال وبخشي. د پاکستان د قانون له مخې هغه کسان چې عمر تر 1300 وي باید د مرګ په سزا محکوم نشي. په 2008 کال کې پاکستان د اعدام د سزا د مخنیوي قانون لغوه کړ او تر اوسه 240 تنه په اعدام محکوم کسان په دار کړی دي. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه کې ونیول شو. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې بزرگ مهر یاروف په اداري فساد او جعلي کارونو تورن شوی دی. یاروف د اسلامي رنسانس د ډلې د یو شمېر مشرانو چې د دسمبر په لومړیو کې د دفاع د پخواني مرستیال وزیر په ملاتړ نیول شوی و وکالت کاوه. د دفاع پخواني مرستیال وزیر عبدالحلیم نصرزاده د دسمبر په 14 د پوځي عملیاتو پر مهال ووشل شو. چارواکو هغه تورن کړی و چې د پولیسو پر یوه ماموریت او د وسلو پر یوه ډیپو یې دونه کړی وو. تر دې بریدونو را وروسته تیره میاشته تاجکستان عدلیه وزارت د اسلامي رنسانس ګوند ته 10 ورځې وخت ورکړ چې خپل ټول دفترونه وتړي. دغه نیټه د سپتمبر په 10 پای ته ورسېده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو ابراهیم صاحب خبروي.
په موخه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه ولس اسمان نیموریز کندهار اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 13 ټیټه سوار لسکودل شوی. مزار شریف د تودوخی لوړ درجه 28 ټیټه تلس اسمان نیمه وریز. هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 25 ټیټه نه خودل شوی. جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخی لوړ درجه 29 ټیټه تلس اٹکل شوی. غزنی د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه و اسمان نیمه وریز. گردیز هم اسمان نیمه وریز د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه و اٹکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه سلور اسمان نیمه وریز خودل شوی دی.
دا خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندز تحت مدیریت است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي.
عملیات پیل شوي دي. دښمن ته تلفات رسېدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شاکېږي او د فرار په حال کې دي.
د کورنیو چارو وزیر وایي وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات به اسانه نه وي ځکه دوی هڅه کوي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
یې بسیار زود هم متصور است که بگیرین شاره و مو خاطر با دقت پیش میه که گفته نشود در اینجا مردم بیگناه مردم افغانستان صدمه ببینه.
د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو، ستاسو نظر هم اخلو. دغه راز د مشرانو جرګې مشر بیا وایي کوم وسله وال چې د اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي.
دښمن پر وړاندې چې دا یې په نوم داعش ده، د پاکستان ملیشه ده.
د ولسمشر اشرف غنی د حکومت نن یو کال پوره شو. په تېرو کال کې د په نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې د حکومت څه کړي دي؟
زمونږ صادرات تیر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي.
د یادو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان ولسمشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. اشرف غنی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په کندوز کې عملیات په احتیاط سره مخته ځي، څو ملکیانو ته زیان ونه وړي. د افغانستان ولسمشر له لنډو څرګندونو وروسته د افغانستان د امنیتي ارګانونو د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د غراز د ملي امنیت ادارې رئیس هم د کندوز د روان وضعیت په اړه د خبري اعلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د افغانستان د ملي امنیت مشر د کندوز په سقوط کې وظیفوي غفلت او معامله تایید یا رد نه کړه. دا هغه پوښتنه وه چې اکثرو خبري اعلانو له امنیتي چارواکو څخه کوله، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدې خبري کنفرانس ته ورغلی و.
د کندوز له سقوط یو ورځ وروسته افغان ولسمشر ملت ته ډاډ ورکړ چې کندوز به له وسلوالو بیرته ونیسي او په دې برخه کې پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د کابینې امنیتي غړو سره په یو خبري غونډه کې وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې د کندوز ښار ځینې تاسیسات بیرته نیول سوي دي.
امایده وزیر صاحبان ته، قماندان صاحبان ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه وکړي. ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
کندوز ښار تیر مازدیګر لڅه باندې له ساته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډیر ځایونه سوځول سوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدل زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان وایي په کندوز کې وضعیت نورمال دی او دوی په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو پرمختګ رد کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په کندوز باندې د پراخې حملې په اړه لا وړاندې معلومات درلودل. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانگزی په دې خبري غونډه کې وویل چې ځینې وسلوال د اختر په شپو ورځو کې ښار ته ننوتلي وو او د کندوز په سخوت کې له خپلو ملګرو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندوز په سخوت کې معامله او وظیفوي غفلت رد یا تایید نه کړ، خو زیاته کړه چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. رحمت الله نبیل خبریالانو ته وویل چې د کندوز سخوت دوی ته پوښتنې پیدا کړې دي.
بعضې مسایل محسوس میشه، اطلاعات موجود بود بدون شک.
ځینې مسایل احساسیږي، پرته له شکه معلومات موجود وه. هغه سیمې چې دښمن ور څخه لارو موندله په امنیتي کمربند کې شاملې وې. دا لا نور تحقیقات ایجابوي. زه درسره ژمنه کوم چې ډېر ژر به هر ډول غفلت یا همکاري که ورسره سوي وي ستاسو سره به یې شریک کړم. دا د پوښتنې وړ خبره ده.
سوال برانګیز است.
نوموړي وویل چې د کندوز ښار په حمله کې له زندانه د تښتېدلو کسانو په ډله کې 110 د طالبانو بندیانو چې ډیر خطرناک نه دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې د کندوز نیول کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي او له حکومت یې وغوښتل چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. د ملي شورا یو شمېر غړي د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې خپل تشې په نخه او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې دغه پیښې تکرار شي.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلینو نن د کندوز د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی نن په کابل کې په خبری کنفرانس کې وویل چې د کندوز په لمنو کې کافی ځواکونه ځای په ځای شوي دي او دغه راز د کندوز د لمنو امنیت هم د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، د امنیتي وضعیت هم تر کنټرول لاندې دی. هغه وویل
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي.
بله قدرمنو اوریدونکو، د دفاع د وزارت د سرپرست څرګندونې چې نن د کندز په اړه کړې دي همدا شیبه خبرېدو ته چمتو دي.
در خود بالای سار، در گورتیپا، در قسمت پل رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارند، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند.
دغه راز د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولویږي. په عین حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید د کندز اړوند مسؤولین په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. تر هغې پورې به هلته عملیاتو ته ادامه ورکوي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قوماندانۍ، مابس، بالاحصار، پل رحمت بای، ټي آر ټي دفتر، نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعالی دی، دا زمون پلاس کی دی او تصفیه روانه ده انشاءالله چې کندز به د مخالفینو له وجوده پاک شي.
نړیوال ځواکونه هم تایید کړي چې دوی د حواله لارې په کندز ښار کې عملیات پیل کړي دي. کندز ښار تیر ورځ مازیګر له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندز ښار کې ډېر ځایونه سوځول شوي. طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان هم وژلي دي. د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې د کندز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومت غواړي چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت غوښتنه همدا ده چې د نظامی محکمې په چوکاټ کې والی، قومندان د امنیه، لوا، اردو قومندان، نور هلته امنیتي مسؤلین چې څوک دي او په دې رابطه د مسؤلیت لري چې د دښمن په وړاندې به جنګېدلی وای، کشفي امکانات یې درلودل، معلومات یې اخیستي وای، دوی ناقص دي، نقص یې کړی. د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامی محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان پر موټرو او موټر سایکلونو د کندز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور ساحو چې دوی عقب نشینی کوي باید ترتیب شي.
د ملي شورای شمیر غړي د کندز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې په کندز کې خپل تشه په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
و موږ دلته د افغانستان دفاع وزارت وایي کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې یو ستونزه چې دغه عملیاتو په مخ کې پرته ده هغه دا ده چې د افغان د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره ښایي دغه عملیات پت مخته لاړ شي. ښاغلي علومي په کابل کې خبر وړاندې کړل:
گرفتن شارعم با آن واحد با اون شکل البته اگه پیش بریم که خدای ناخواسته مردم صدمه ببینه این بسیار زود هم متصور است که بگیرین شاره و من خاطر با دقت پیش میه که گفته نشود در اینجا مردم بیگناه مردم افغانستان صدمه ببینه. دلیل عمدهش عبارت از امی خواد بود، قوای کافی بود و آلم کافی قوتا در داخل قندوز موجود است، اداره هم وجود داره، اما آنگی هم است. امیدوار استیم که هر چی زودتر این خبر خوش به گوش همه مردم افغانستان برسه که قندوز بدون سر صدا و بدون تلفات تانست دوباره خود اعاده کنه.
د چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان، عملیات څه ډول مخته تللي او افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د ښار کومې برخې د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکه کړي دي؟ حمید مومن د کندوز د امنیې قمندانۍ له ویاند عبدالبصیر عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
از صبح امروز تصرفات نیروهای امنیتی آغاز شده، عملیات را داشتیم، خدمات زیادی از سر برس نیروهای امنیتی افتاده، خصوصا امنیت قمانندگی امنیت مدیریت مربز کرگ پنچون و زیر دوره خدمات ها برس نیروهای امنیتی افتاده. لحظه با شما صحبت میکنم، همزمان قرار است که درگیری از چند خدمت دیگه شهر هم آغاز شود بالای مخالفین که انشاءالله به یاری خدا تا ساعت‌های دیگر شامل مشاهد تصویر کامل شهر قندوز خواهید بود.
آقا حسین، اگه بگین که نیروهای کمکی با شما رسیده و عملا در عملیات شامل شدن یا نه؟
بله، نیروهای کمکی از مرکز رسیده به قندوز و حمایت ما با خود دارم.
با بعضی راپورها گفته میشه که طیارات جت پرواز دارن به سر
شهر بله، اهداف زیادی را بمبار کردن، تلفات بسیار سنگین به طالبا وارد شده و همین لحظه طیاره را بیشتن شما از فضای سوداری پرواز از شما عملیات
است. زیر استقبال کدام رقم تلفات دارن به مخالفین مسلح یا نیروهای امنیتی یا هم مردم ملکی؟
تلفات بسیار سنگین رسیده الحمدلله نیروهای امنیتی ما تلفات بسیار حقیقی دارن، تنها دو شهید و تازه زخمی ما داریم از ویروس و بحال، اما با طالبا بسیار طرفدار تنگین وارد شده که تا هنوز ارکان دستگیر تثبیت نشده و ده ها تن کشته داره و ده ها تن دیگر زخمی.
خب آقای حسین، یک مسئله دیگر، طالبا ادعا کردن که گویا ولسوالی خان‌آباد به صورت مکمل تصرف کردن و همچنان ولسوالی چهاردره را تایید میکنین؟
نه خیر، با شدت رد میکنیم. کارهای تبلیغاتی اوناست، با یک از رسوالی داشت که هر چیز قبلا داشت و تکرم طالبا بود دیگه، پنج رسوالی ما هیچ گناه مشکلی نداره و نرای نسید آبوده هستن.
د کندوز د امنی قمندانۍ ویاندو چې په د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له وروستیو پرمختګونو خبرولو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د افغان ولسمشر اشرف غني په ګډون د امنیتي ادارو مسؤولینو ویلي دي چې یوه موضوع چې دوی غواړي په دغو عملیاتو کې ورته ډېر پام وکړي هغه د ملکي وګړو مسؤون توب دی یا خوندی توب دی، ترڅو په دغو عملیاتو کې ملکی وګړو ته ډیر زیان ونه رسیږي. د کندوز د نیولو، البته د وسلوال طالبانو لخوا د کندوز د لاندې کولو موضوع او دا چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره څه کړي دي او چارواکو په دې اړه څه پلانونه نیولي دي، په دې اړه د سیاسي چارو لویو کارپو سره وروسته غږیږو. ستاسو نظر هم اخلو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرې 00008225555 او دغه راز بین المللي شمیرې 00420221120 راته تلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. واضح خپل نظر کولی شئ ووایئ چې آیا افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د سقوط مخنیوي لپاره کافی تدابیر نیولی وو او ولې کندوز دومره ژر سقوط وکړ د کندوز ښار؟ په دې اړه کولی شئ چې راته تلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تغرس تاسو چې د کندوز ښار په دیننه کې ژوند کوي، کوي شي چې د خپل سترګو لیدلی حال هم موږ ته ووایي. کولی شئ چې د ازادي رادیو په دې ټلیفون شمیرې موږ ته ان ټلیفون وکړي 00 40 00 2 00 2 03 شپږ 1. کولی شئ چې دې شمیرې ته ټلیفون وکړي. دا زموږ د غږ ثبتونکي ماشين دی. په دې ماشين کې کولی شئ خپل غږ پریږدئ. موږ هم هرومرو خبرو چې د کندوز د ښار له داخل وضعیت د افغانستان د نورو سیمو خلک خبر شي. دغه راز د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه بیا هم له خپلو خبريالانو سره تماس نیسو او له هغوی به وروستی حال واخلو. بلې قدرمن اوریدونکو، خپل ځان معرفي کړئ راته او وایئ چې کوم ځای ټلیفون کوي.
بسم الله، نريد هلمند خبركم.
بلې مهرباني وکړئ، څه فکر کوئ د کندوز ښار څنګه د سزر سقوط وکړ؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه په دې کې پاتې راغلل؟
افغان امنیتي ځواکونه خو به پاتې راغلي دي او دوی لپاره به خبرم خبره ده چې د ولایت د طالبان لاس او د خپل خبره ده. نو دوی باید کوشش کړی وي چې دا نوې سره
چې په خپل په هلمند کې ژوند کوي. هلمند نم یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د کندوز ښار چې د یو دم سقوط کوي، څه فکر کوي د آلته د هلمند په ولایت کې هم خلکو سره همدا اندېښنه شته چې خدای مکړه لشکره هم ډېر زړه خود وکړي؟ بلې ورور، غږ مو سم نه راځي، کله زه خپل موقعیت بدل کړي. مهرباني. بلې د اوریدونکو غږ سم نه اوریدل کېږي. بیا هم مننه چې له هلمند ته ټلیفون کړی او هلمند نم یو له نا آرام ولایتونو څخه دی. لته رو سباند الله سکلونو راهیسې په هلمند کې جګړې روانې دي او اکثرا د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې طالبان نفوذ لري. یو بل اوریدونکو را اخلو. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني. بلې، تاسو ښکاري چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. بیا هم دا موضوع تعقیب وکړو. دا یوازې کندوز نه ده چې په وروستیو کې د ناامنۍ او د زیاتوالي شاهد دی. د افغانستان شمالي یو شمیر نور ولایتونه هم په وروستیو کې د ناامنۍ او د زیاتوالي شاهد دي. د افغانستان ختیز په تیر بیا ننګرهار هم په ننګرهار کې بیا یو بل ډله راپورته شوې ده او هغه هم داعش ده چې په وروستیو کې ډېر اندېښنې راپورته کړې دي. د مشرانو جرګې مشر وایي د ننګرهار ناامنۍ یوازې د افغانستان نه بلکې د ټول سیمې لپاره یو ګواښ. د فضل الدین مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل کوم وسلوال چې د داعش اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي. د پوځي چارو کارپوهان هم دا تاییدوي چې د داعش په وړاندې لازم اقدامات ونشي، نو نن یا سبا به ګواښ ټول افغانستان او سیمې ته متوجه وي. قاسم سلیم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش د وروستي فعالیتونو په دوام مشران جرګه خبرداري ورکوي چې دغه ولایت نامني د ټولو سیمې لپاره ګواښ دی. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سیشن بي پرز دغه جرګې غړو ته په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل د داعش ډلې اړوند وجلسو او وسیرانو څخه معلومیږي چې 90% دغه وسلوال پاکستانیان دي.
ننګرهار نن ټول افغانستان بلکې ټول سیمې ته تهدید ده. ما دوه سمره پرن په جنگ کې شکید دا اوس ما برحال مجاهدین د اردو او د پولیسو د کمانډې لاندې جنگي جنگ کې د خپل سربازانو سره وګفوګه دشمن پړاند شي. دای په نوم داعش د پاکستان ملیشیا ده.
د افغانستان د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلم یار لدی وړاندې هم صدر رډو ته ویلو چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او ایسای د پاکستان استخباراتي کړي د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. د ویل چې له همدې سیمه څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. لننګر هر څه د سیمېزو چارواکو د روسي معلوماتو لمخي د سیشنبه په سهار وختي هم پاچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د داعش ډلې تر حملې وروسته په متقابله جګړه کې د دغه ډلې شاوخوا 40 وسلوال وشل سوي دي. د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادې رډو تو ویل چې په دغه ولسوالۍ کې په یو 14 کې د افغان ځواکونو څخه هم یو تن وشل سوي او درې نور ټپيان دي. تر دې مخکې افغان ځواکونو د ننګرهار په کوټ کې هم د دغه ډلې په وړاندې عملیات وکړل او دغه د تصفیه خبرې وکړه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه زلمی ورته ګوایي چې د داعش په وړاندې جدي اقدامات ونسي، نو شای په راتلونکي کې دغه ډلې ګواښ د اوس په نسبت په مراتبو زیات وي.
دا یو لوی تهدید دی افغانستان ته. کچېرې حکومت هم د خپل خوب باندې ویدي او ملت د حکومت هم بستګي ونه کې، دا هم جهانیانو ته لوی خطر دی او هم افغانستان ته ډېر لوی خطر دی.
په دې وروستۍ کې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې دا ډله فعاله ده او ورځ تر بلې پلویان زیاتېږي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی دا ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو ملاتړ کېږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
له بلې خوا د ننګرهار د امنیتي ارګانونو مسؤولین وایي چې دوی خپله د دې ولایت امنیت خوندي کولی شي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. د امنیتي مسؤولینو اشاره د څرګندونو اشاره د ولسی جرګې د دوهم مرستیال ظاهر قدیر وروستیو څرګندونو ته وچې ویلي و که چیرې امنیتي ارګانونه نشي کولی د ننګرهار امنیت تامین کړي نو په خپله به دې کار ته ملا وتړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس بیا هم احمد شیبر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی دا موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې وی خبري ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال وکړه او د افغانستان دفاع وزارت بیا په کندوز کې د جینو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. د ننګرهار د چین ولسوال وایي د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ د شپې له 3 بجو راهیسې جګړه روانه ده او داعش ته درنه مرژوبله اوښتې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ خپلو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي څو د داعش د ځپلو لپاره لارې چارې پیدا شي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون راوروسته دوه اړخیزه همکاري پراخې کړي. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ ویل چې دا هلک چې قلم جرم کاوه وړوکی و. او د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه ښار کې ونیو او د تاجکستان د کورونیو چارو وزارت ویل چې بزرگ مهر یاروف په اداري فساد او جعلي کارونو تورن شوی دی.
اوس هم پامو کړئ څو سپورتي خبرونو ته.
د سلام پړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم بعد د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د غډون لپاره د پنځم به فورز سنگاپور ته ولاړ شي. د فوتبال فدراسیون د مطبوعات مسول علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د ټیم څلورمه مسابقه ده. ښاغلی کاظمی زیاته کړه چې دغه سیالي به په سنگاپور کې د پنځم به فورز د افغانستان په وخت په 4 بجې او 10 دقیقې پیل شي. تګل چې وی چې د افغانستان د کیوکاشن کراټي یو شپږ کسیزه ټیم به په مسکو کې د کراټي په نړیوال مسابقو کې ګډون وکړي. د کیوکاشن کراټي د فدراسیون مشر مجوب الله سروري ازادي اړوي ته ویل چې دغه سیالي نن سه شنبه په مسکو کې پیلېږي. د شاغلي سروري په خبره دغه سیالي د کیوکاشن د نړیوال اتحادیه لخوا د روسي په هیواد کې ترسره کیږي چې د اکتوبر میاشتې تر 15 منټې پورې به دوام وکړي. روسي خبردا چې د فوتبال ملیونونه میناوال نن د اروپا د اتلولي جام سیالي ننداره کوي. د نن ورځې په مسابقه کې بارسلونا د خپل غوړ ستوري لیونل میسي پرته د بایرن لیونکوزن په وړاندې د لوبي میدان ته ځي. میسي له بارسلونا سره په تیر سیالي کې د زنګون د ټپ لامل د څو اونۍ لپاره د فوتبال میدان لیرې دی. د انګلستان د ارسنال ټیم به هم د اولمپیا کاسان کوربوي او د جرمني بایرن مونیخ ټیم به په خپل کور کې د کیروشا اینامو زګریب ټیم هرکلی وکړي. د چلسی ټیم مربي زا مارینو به لخپل ابي جامو لرونکو لوبغاړو سره د خپل پخوانی ټیم پورتو سره په پرتګال کې مخامخ شي او د فرانسې لیون ټیم به د هسپانیا له والسینا ټیم سره مسابقه وکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری خبری ساعت په اونې کې درې ورځې دوشنبه سیشن به او چهارشنبه د افغانستان په وخت له 4 بجو پیلېږي. 2 ساعته دوام کوي. البته له پښتو ورسته دري خبری ساعت هم لرو. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روسي ولسمشر وای چې د هیواد سرتیری به په سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې شامل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې پر دې راپور سربیره دغه راز د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت نن یو کال پوره شو. په تېر یو کال کې په نورو د نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې د هغه حکومت څه کړي دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو یو تفصیلي راپور درته خبرو.
زمونږ صادرات د تېر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له حاله مو هم خبرو. مخله دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د روسي ولسمشر وای سوریه ته بخپل سرتیری ونه لیږي، خو په دغه هیواد کې د داعش پر ضد مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې شاملېدو ته چمتو دي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره تر کتنې وروسته وکړې. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې ل خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له حکومت او جمهور رئیس څخه د ماسکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ولادیمیر پوتین په نیویارک کې له ولسمشر باراک اوباما سره یو نیم ساعت خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ویل سوریه ته د روسیې د مځکنیو ځواکونو استول مطرح نه دی، خو هیواد یې چمتو دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې ونډه واخلي. ولادیمیر پوتین ویل د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایی بریدونو نتیجه نه ده ورکړې، او د دې ډلې پر ضد د مځکني عملیات باید د سوریې د حکومت په مشرۍ ترسره شي. کچا هم چې ولادیمیر پوتین له باراک اوباما سره په خبرو کې د سوریې د شخړې پر سولیز حل موافقه وکړه، خدای هم ویل چې لواک څخه د بشار اسد د لری کېدو مسأله د سوریې په خلکو پورې تړاو لري، او دا پریکړه باید بهرني مشران ونه کړي. نوموړي په دې لړ کې د باراک اوباما او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند نمونه یاد کړل. یو لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي کچیرته روسیه په دې هدف په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي چې د داعش پر ضد مبارزه غښتلي کړي، نو په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. خو دغه امریکایي مقام په خبره که د مسکو هدف د سوریه د ولس پر وړاندې د بشار اسد د حکومت ملاتړ وي، نو بیا ستونزه ده. د روسیې او امریکا ولسمشرانو د غراز موافقه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزه کې د همغږۍ په هدف به د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي په خپلو کې خبرې وکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر خېلو خواو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي او پر ملکي اهدافو د حملې نه کوي. د سازمان د آسیا او پاسیفیک د چارو د مطبوعاتي مسؤول د دوشنبه پورز ازادي راډیو سره په مرکه کې د کندوز ښاریانو د امنیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
دا فینړیوال سازمان وای په کندوز کې پروانه جګړه کې شکیل لوري باید د ملکی خلکو د خوندیتوب ضمانت وکړي، او ملکی اهداف باید له حمله خوندي پاتې شي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل اولوف بلونکوست پرون ازادي راډیو ته وویل
This is an organization that many times have shown callous disregard for human life.
Taliban په مکرر ډول څرګنده کړی چې د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي، او پر ملکی وګړو یې امدي حمله کړې دي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوالو قوانینو او اصولو درناوی وکړي، یعنی پر ملکی خلکو باید حمله ونه شي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر کندوز شهر حمله وکړه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز پر شهر تر حمله وروسته د کندوز بازار چورسوي، د خلکو کورونه چورسوي دي، او ملکی فاتهم اوشت دي. دا فینریوال سازمان د هغور پټونو پاړه ژور اندیشنه څرګنده کړي چې وای وسوال طالبان پرون د حمله پر مهال د کندوز شهر ملکی روختون ته ننوتی دي. د آسیا او د پاسیفیک د هیوادونو لپاره د دې سازمان مطبوعاتي مسول خبرداري ورکړ چې روختونونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له حمله خوندي وساتل شي، او ډاکټرانو او نرسان باید د کار کول لپاره له فشار او تشدد سره مخامخ نسی. اولوف بلومکوست زیاته کړه پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي.
International law cannot be clear on this point that if you deliberately target a civilian if
they why نړیوال قوانین تر دې زیات وضاحت نشي ورکولای چې پر ملکی وګړو حمله او د ملکی خلکو پر ضد امدی تشدد جنگی جنایت دی. دافی د نړیوال سازمان دی ویاند ویل چې لا کندوز یې ضرورون کې رپورټونه تر لاسه کړی دي، او په شار کې پروانه جګړه کې د تلفات او پړه زدو نقیز معلومات تر رسیدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې په کندز کې پروانه جګړه کې څومره ملکی کسان وژل شوي دي او څومره زخمیان دي. د نړیوال سازمان وای د افغانستان حکومت باید د ملکی خلکو امنیت وساتي. دا سازمان وای د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول نه دی توانیدلی چې په ډیرو مواردو کې د ښځو د حقونو فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او د ښځینه حکومتي مامورینو امنیت ټینګ کړي. د نړیوال سازمان په کندوز کې د دغو وګړو د امنیت په اړه ځانګړي اندېښنه څرګنده کړه.
و امر دل چې بخښنه نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر خلکو غږ کړی دی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام زیات کړي او پر ملکی اهدافو د حملې نه کوي. دغه راز د افغان امنیتي ادارو مسؤلینو هم نن په کابل کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې د کندوز ښار کې د عملیاتو د روانو عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو د خوندیتوب موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې خی یو عملی د یو علت چې دغه عملیات خی ډیر پڅ مختلف شي دا وی چې دوی نه غواړي چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته ډیر مرګ ژوبله واوړي. دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې په ورستیو کې په تیر بیا د جنگ جګړو کې ډیره مطرح کیږي او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه هم د جګړې پر خلکو خواو اکثرا انتقاد کوي چې د ملکی خلکو ژوند ته سم پاملرنه نه ده کړې. د کندوز د ورستي وضعیت په اړه باید څو تنو نظرونه واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
بلی السلام علیکم جلال محمدی مده کندوز ولایت سره ستاسو پیغام شردم. زه تاسو خپل علماء چې په ولایت طالبان ډیر ولا دیخي د ډیر ډیر منځکو دراغلي علماء خپل طالبان ولې د جګړې سره یو مرتره وي. جنگ اوس هم دوام لري. طالبان په شاتګ نه دی کړی. طالبان پر مخ باندې روان دي. دولتي چارواکي په شابه باندې سمول شوی دي. زما دا ګومان دی چې کدا غره کوم حالات چې د نور ولایتو حالات هم د تکو سره مخ دي.
محمد اسلام سے کندوز ولایت یو تن اوسیدون کے وچ خپل سترګو لیدلې حال دا شوایم. څنګه چې افغان دولت ادعا وکړه چې بیرته د کندوز د نیول لپاره عملیات پیل شوي دي او مابس او قمندانین نیول شوي دي، دا یو خبره ده. تر اوسه پورې د کندوز په ټولو سیمو کې طالبان ګرځي، غزمی کوي، چې پایډونه دي. موږ د افغان دولت غواړو چې زر د دې مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي، تر نور شمالي ولایتونه به هم د ګواښ سره مخامخ شي.
ہلو السلام علیکم سر، زخم نہ خبر کہوں کا بولنا دادا کندوز جان دادا سے ڈرامہ جوڑا کرے تو حکومت کا چلو آگے چلو باندھی اور ڈرامہ کرے جوڑا کرے تو اخبلا تھا اخبل نظر کروائیں کہ اخبلا حکومت طالبان جو خریدی دی اور نہ چلے دی کہ اور نہ کی تو یہ نہ میری نہ اور اپنی واپس تھا نہ کیوں خالق ورتی جو نہ پارے کی اور جو زر نہ پارم پوار نہ کی تو بس کیا کرو تو پھر یہ فائدہ سیاسی پرسی خوگر دیر اکیمہ دے سرسا جرا شوی دو جگہ دے پیرا تاجیتات ہو سکتا. اسلام علیکم خدا پامان.
ہلو زر اللہ رکندار علیہ تشرف پتہ سیما پر دکنگو سپک کردی تاجیبانو نیوری دیو داگا تاجیبانو تینی داگا سرغام دی چی دسودو دخوکو دکنگو سخلگو اندہام خلگو و امنیتو او جوان تا پام لرنو ایچی خدای دې وکړي چې دې دغه کار ونه کړي چې د عوام خلک او کندوز د شاریانو ژوند په پام کې ونه کړي او ناحق خلک ګیر نه کړي او ناحق خلک ژوند ونه کړي وسره.
د کندوز ښار له دننه یو شمېر د ازادي راډیو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې د کندوز د وضعیت په اړه او د غرض د خپل سترګو لیدلې حال د حال په اړه خبرې کړې وي. له تاسو یو دنیا مننه چې موږ ته مو ټلیفون کړی او د کندوز د ښار د وضعیت په اړه مو خپل د سترګو لیدلې حال ویلې او د دې ښار له وضعیت مو د ازادي راډیو نور اوریدونکو خبر کړې دي. د غرض د کندوز د روان وضعیت په اړه هم د افغان بیسمه تاسو واتل شمیرې لاره هم مختلف پیغامونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی چې د کندوز امنیتي ځواکونو ډیره بېغوري کړې ده، باید سخته سزا لوړ پوړو چارواکو ته ورکړل شي. دوی یوازې ممیز پسته بادام خوړو ته مسؤول دي، نه د امنیت لپاره. عبدالمجید هم له خوست څخه لیکلي چې ولسمشر غني مخکې له دې چې کندوز ونیول شي خلکو ته باید ډاډ ورکړي، اوس اوبه له ورخه تیرې دي. د هلمند د ناویل ولسوالۍ څخه هم یو اوریدونکي لیکلي دي چې زموږ د عسکرو وکیلانو د رشوت او ظلم څخه خلک په عذاب دي، نو همدا ښایي یو لامل وي چې کندوز سقوط کوي. مولادات له هلمند بیا لیکلي چې ولسمشر باید د کندوز لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي چې نورې سزا وویني. نور محمد حقیار هم د هلمند لیکلي دي چې د کندوز نیول د کابل لپاره هم د خطر زنګ دی. له تاسو ټولو یو دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات دي چې 1943 افغان بیسیم مخابراتي شرکت لاره مو را استولې دي. له تاسو مننه. موږ هم تاسو پیغامونه هروم رو په خپلو پروګرامونو کې خبرو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د ننګرهار امنیت د امنیتي ارګانونو مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی په خپل د دې ولایت امنیت خوندي کولای شي. د چارواکو پرون په یوې خبري غونډه کې ډاډ ورکړل چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکر کشي وکړي. دغه چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر څموده مخکې د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه ویلي و چې کچېری امنیتي ځواکونه نشي کولای د دې ښار امنیت د دې ولایت امنیت تامین کړي، نو په خپل به د کارت ملا وتړي. د ننګرهار د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د ورسته څرګندونو تفصیل سیمې د ازادي راډیو د خبريال شمه مچینواري پر راپور کې اورو.
د ننګرهار امنیتي ارګانونو د دوشمې پورس پیوی خبري ناشته کې ځینې اوازې رد کړي چې ګوند دا ولایت د داعش یا نورو ډلو د شدید ګواښ لاندې دی. دوی ویل چې امنیتي ځواکونه د دې ورته لري چې د ننګرهار د ټولو سیمو امنیت خوندي کړي او وسلوالو ته غاښمتون کې جواب ورکړي. د ننګرهار د ملي امنیت لومړی مرستیال اسدالله فراهی ویل هیڅ ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. د ویل کې د سیمې امنیت په خاطر څوک غږ پورته کوي، نو د امنیتي ارګانونو سره په همغږي د وسلوالو مقابله تر وځي.
ورور د لشکرکشي دوران دلته مصالح قوای وجود لري، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. ډیر ښه مجهز قوتونه دي. دشمن ته په چین کې په اخیری نقطه کې ضربور کې نوې نفر وژني. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلواله ته اجازه نه ورکو چې په شار کې د راس مانور اجرا کی. هغه موټران چې په پلنګي رنگ باندې رنگ کړي هغه دې بیرته خپل اصلي رنگ ورته ورکي.
نو موري په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې څمو د وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر ګواښ کړی وو تامنتی ځواکونو د اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ، نو دای به د ولسونو په ملاتړ خپل د جګړې ډګر ته راوډانګي. په دې خبري ناسه کې د 201 سیلاب کل اردو د څلورمې پلې لوا قماندان جنرال محمد نسیم سنگین وویل چې په دې ورستي عملیاتو کې چې د داعش وسلوالې ډلې پر خلاف په کوټو لسوالي کې تر سره شول درانه تلفات ورته واړول، او اوس په دې ولسوالۍ کې ټولو ادارو خپل کار په عادي ډول پیل کړی دی. فعلاً د کوټ ولسوالۍ امنیت خوندي دی. د ټولو ښوونکو زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص شوي. دوی سر له نن څخه مکتبونو ته لاړل او هلته په کوټ کې په ډېر ښه ډول حکومتولي پیل شوي. دارنګه د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې امنیتي ځواکونو د یک شمې پورز پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات واړول، او دوی تیار دي چې د کوټ په څیر عملیات په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هم د ولسونو په ملاتړ ترسره کړي.
په ډېر ژر وخت کې انشاءالله توجه به وشي په خاص ډول د اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري. موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. خلق زمو سره دی ولز مو سره ملاتړ کړی دی.
امنیتي ارګانونو پر زینو رسنیو هم نیوکه وکړه چې بی بنسټ اوازې خپروي، او دا اوازې په خلکو کې د ویرې خپرولو لامل شوې دي. دوی له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د ریپورت په خپرولو کې له دقت څخه کار واخلي او خلکو ته د حقایق را برسېره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د ملي والدې حکومت د کارل پیلی دو یو کال تیر شول. په تیر یو کال کې د ملي والدې حکومت په مختلفو برخو کې د افغانستان کې د امنیت، د ټینګښت، د اقتصادي ودې او د فساد د لمنځه وړلو او د غراز په ځینو نورو موضوعو نورو برخو کې خلکو سره ژمنې کړې وې چې په دې برخو کې به دوی جدي کار کوي. یوه هم اقتصادي برخه وه چې د ملي والدې حکومت دواړو مشرانو پرې ډېر تاکید کاوه. یو شمېر اقتصادي کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت په تیر یو کال کې هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یې کړې وې. دوی وایي په تیر یو کال کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په وړاندې راټیټ شوی، پانګونه کمه شوې، د بیکاری کچه زیاته شوې او ګڼې اقتصادي پروژې ټکنې شوې دي. خو بل ورته بیا د مالی وزارت او سوداګرۍ خونه د اقتصاد په برخه کې شوي کارونه مؤثر ګڼي او وایي د حکومت عواید په تیر یو کال کې نسبتا زیات شوي دي. دا چې په دې برخه کې اساسي اندېښنې څه دي او حکومتي چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین تفصیلي راپور ته.
ملي عواید، پانګونه، تولید، سوداګري او صادرات د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا عمده ستنې دي، خو د ټولو برخو په تیر یو کال کې ټیټه هسکې ګال لیدي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په تیر یو کال کې پانګه له افغانستانه وتلې ده، سوداګري اغیزمنه شوې او د وارداتو او صادراتو توازن ته کار نه دی شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په یو کال کې کوم خاص اقتصادي بدلون نه دی رامنځته کړی.
یقینا میدانین چې با توجه به فرار سرمایه، با توجه
دی وای تاسو په هغه چې سږ کال د پانګې د وټو د تولیداتو د محدودیت او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د کمزوري له امله صادرات کم شوې دي، خو د میوه صادراتو کم او زیاته واده کړي. اوس مهال موږ د نړیوال سوداګرۍ له کسر سره مخ یو. د ملي وحدت حکومت مشرانو تیر کال د تل میاشتې په ومه نیټه لوړ وکړه او هغه مهال ولس د نور ژوندو ترڅنګ د اقتصادي ثبات او مالی سرچینو د پراختیا ډاډ هم ورکړ. ولسمشر هغه مهال ویل چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت او بډایه قانونه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کې زمینی دي. خو د ولسی جرګې اشمیر غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې ولس د پرې قناعت وکړي. د جرګې غړي عبدالحی اخونزاده له ازادي راډیو سره خبرو کې زینو اقتصادي ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
افغانۍ تاسو ګورئ چې په کم موقف کې وسکرا لري، د کم ځای څخه کم ځای ته ولاړه، کاروبار د ځوانانو لپاره هغه وخت مخکې چې وس نسته حکومت وادت ملي او خاص مثبت اقدام نه دی کړی چې ځوانانو ته زمينه برابر شي په حکومت کې کار وکړي. همدغه مسایل چې واقعا پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دا زموږ افغانان ځوانان مایوسه کړي دي چې وس مجبور کړي چې ولاړ شي وطن پرېږدي او خارج ته ولاړ شي.
خپل ولسمشر اشرف غنی په دې ورسېو کې له ازادي راډیو سره په وزنګړې مرکه کې وویل چې د دوامدار اقتصاد په اړه یې ځینې اقدامات کړي خو د ولس لسترګو پټ دي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان اقتصادي ثبات دوامدار هڅو او وخت ته اړتیا لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په لومړي سر کې ویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پاملرنه راجلبوي او په همدې هدف روانه میاشت په کابل کې د سام امریکا په نوم دوه مهمه اقتصادي غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو له افغانستان سره په اقتصادي همکاري او ټینګار وکړ او د ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې افغان حکومت ته د همکاري ډاډ ورکړ. په اقتصادي برخه کې افغان حکومت او سوداګرو په دې ورسېو کې له پاکستان څخه هم واردات نږدې 40% کم کړي او داسې حادثه پیل کړي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او هند څخه واردات زیات کړي. ولسمشر غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د اقتصادي همکاري او پنځه موافقې لاسلیک کړي او د چابهار بندر د ګټه اخیستنې په اړه هم تر اوسه څو ځله د ایران، هند او افغان چارواکو ترمنځ غونډې شوې دي. د افغانستان د اقتصادي ستونزو موضوع مو د افغانستان له سوداګرۍ خونې سره هم شریکه کړه. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دوی صادرات ښه دي او واردات کم شوې دي، که څه هم ښاغلی الکوزی د تعرفې لوړوالی او په لوی لارو کې له سوداګرو باج اخیستنه یو لوی ستونزه ګڼي، خو وایي له دې ستونزو سره سره دوی په ښه وضعیت کې دي او د حکومت عایدات هم نه دي زیانمن شوي.
په مجموع کې زموږ واردات کم شوي دي. څومره جنس افغانستان ته پخوا راتو هغې په نسبت باندې جنس کم شوی دی. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي، اما سږ کال زموږ زراعت نسبت پروز کال په نسبت باندې ډیر زیات خو یعنی 30% خو فوق العاده
د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا که څه هم اوس په دې اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د روان کال په ترڅ کې د پنګونې کچه هم کم شوې ده لدې ټولو سره سره د مالی وزارت وایي چې د دوی عواید زیات وو او د هیواد روانو چارو پر ملي عواید منفي اغیز نه دی کړی د دې وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زای په اړه وایي
کچیر موږ د روان مالی کال یعنی 1349 مالی کال عواید د تیر کال سره مقایسه کړو زموږ عواید 11% زیاتوالی ښیي په دې بسنه نکو مبارزه روانه ده غواړو چې د عوایدو ګراف مو پورته لاړ شي
خو عام افغانان او کتیر ځوانان به د هیواد له اقتصادي وضعیت ناراضه دي او وایي دوی د ملي وحدت حکومت له پایله تر اوسه کوم ځانګړی بدلون نه دی لیدلی د کابل دو اوسیدونکو خپل اندېښنې دا سره سره شریک کړي
من مرشد دی والله وضعیت ډېر خراب شو د اقتصادي وضع نه چې وګوري خل افغانان بېخي حتی خپله ګوره چې نن سبا مجبوره کېږي منډې وي ځي خارج اروپایي مملکت ته اقتصاد خراب شو بیچارهګان مجبوره یې نه ځي
وضعیت امنیتي که خوب نه باشه ای خو معلومدار است که وضعیت اقتصادي همچنان خوب نه باشه دیگه بازارها هیڅ نیست اصلا د کابل نه کسبه کار کارش است و نه کسایی که تجارت میکنن یا کلشان شکایت دارن که کاروبار هیڅ نیست اصلا
خو ولسمشر له دې وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت او تجارت پر پله بدل کړي او هڅه به وکړي چې افغانستان د ریل پټلۍ او سړکونو له لارې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کړي د ورېښمو لارې د بیا فعالولو او د لاجورد لارې د جوړېدو اوازې هم چې افغانستان به یې په وسیله له اروپا سره ترانزیتي لاره پیدا کړي ګرمې دي او حکومت وایي هڅه کوي چې دا پروژې په نږدې کلونو کې عملي کړي د چارو څېړونکو وایي حکومت باید د اوږدمهاله اقتصادي پروژو ترڅنګ لنډمهاله پروژې پلې فابریکې جوړې او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي څو هیواد له اقتصادي ستونزو وژغورل شي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي په خبرونه کې مو د کندوز روان وضعیت او د غراز د چلي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دی په دې اړه مو د افغان امنیتي ارګانونو د مسولینو څرګندونه واورېده کندوز پرون د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار ونیول شو افغان امنیتي ځواکونه هم د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی نن د کندوز ښار د وضعیت په اړه افغان ولسمشر هم په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی اشرف غنی وویل
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما به این باید رانتیم
ده اشرف غنی لندو ترگندون وروسته ده لورپورو امنیتی چارواکو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی د کورونا چارو وزیر نور الحق علومی او د غرض د ملي امنیت د ادارې رئیس رحمت الله نبیل هم د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې او د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وویل چې د کندوز ښار درسته ده چې سقوط کړی دی خو د کندوز ښار په لمنو کې تر اوسه پورې په امنیتي پوستو کې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي
در خود بالای سار در گورتیپه در قسمت پل رحمت بای در قسمت شارداره در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارند در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند
د افغانستان د کورونا چارو وزیر نور الحق علومی هم وویل چې کندوز ته کافی ځواکونه رسیدلی او د ښار د نیولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی
قوتایی که مربوط به وزارت امور داخله بود قوتای خاص ما در کندوز رسیدند همین رقم از ولایت های امجوار هم رسیدند قوتای دیگه را که از کابل به استقامت سوق دادیم از طریق زمین یک جا با نیروهای دیگه که از اردوی ملی به او سمت میره اینا در حالت رسیدن است که وضع در منطقه یا در داخل البته قندوز و هم جوارش ولایت ها باید به شکل ثابت و سالم مستقر بسازند
دکتر از نورالحق علومی وویل چې دوی هڅه کوي چې د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره ملکیانو ته زیات تلفاتونه رسیږي.
چیزی که مورد توجه نیروهای امنیتی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که اعظمی کوشش شود که مردم در اینجا صدمه نبینند. زندانیایی که در قندوز بودن در حدود 600 زندانی بود که یک تعداد بیشتر از حدود 110 نفرشان